په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلې دو په هیله د ازادي رادیو د خبرونه پیلو چې نیم ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ ده، د کب یهود 23 د مارچ میاشتې 13. د نیم ساعت خبری مجله د دې ساعت په خبرونو پیلو. سویډنی رسنۍ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د فعالیتونو د ځنډولو خبر ورکوي. د سویډن راډیو راپور ورکړ چې د مارچ پر 15 افغانستان کې د دې کمیټې فعالیت درول شوی. د دې اقدام اصلي لامل نه دی څرګند، خو رسنۍ وایي طالبانو په افغانستان کې د سویډن کمیټې د کار جواز لغوه کړی. د سویډن راډیو د راپور له مخې د طالبانو حکومت په تیر کې غوښتل چې د دې کمیټې کار ودروي، خو اوس دا اداره نه پوهیږي چې څنګه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب په پام کې نیولو سره په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د دې کمیټې د مشر اندرس سټیفنس له قوله ویل سی وی چې دوی نسی کولای خپل کارکونکو له خطر سره مخامخ کړي. د طالبانو حکومت وی کابل کې د چین سفیر ژمنه کړې چې افغان ځوانانو ته به تحصیلي بورسونه برابروي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د دوی د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د یکشنبه پر ورځ په کابل کې د چین له سفیر ژاو شینګ سره کتلي. په بیان کې د ژاو شینګ په حواله راغلي چې هیواد افغان ځوانانو ته د روغتیا په ګډون په بیلابیلو برخو کې تحصیلي بورسونه ورکوي. د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره د چین سفیر دغه راز د اقتصادي اړیکو پر پراختیا او د مس عینک کان په اړه هم خبرې کړي. په خوست ښار کې د یکشنبه په شپه یو سوداګریز مارکیټ اور اخیستی و. سیمه ایز رسنیو راپور ورکړی چې 2 ساعته وخت ونیو څو د اور وژنې ټیم دا اور مهار کړي. په خواله رسنیو کې هم د دې اور اړوندې ګڼې ویډیوګانې لاس په لاس کېدلې. د راپورونو پر اساس اور د افغان پلازا په نوم په یو مارکیټ کې لګېدلی و. په دې مارکیټ کې د جامو ګنډلو او رختونو دوکانونه و چې معمولا د اختر په درشل کې پکې ګڼه ګوڼه هم زیاته وي. لا د اوښتو ځاني او مالي زیانونو په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو یو مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې ادعا کړې چې د یکشنبه په شپه په کابل کې 2 طالب ځواکونه وژلي. د جبهې پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د طالبانو د استخباراتو د ریاست دا 2 غړي د کابل په اوتخیلو کې په نښه کړي. په دې اړه د مقاومت جبهې یو ویډیو هم خپره کړې چې پکې په یو موټر کې 14 شي. خو د ویډیو کراوالي خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. تر دې مخکې هم د راپورونو له مخې د کابل په بیلابیلو سیمو کې پر ځینو چک پوینټونو د لاسي بمونو بریدونه شوي. طالبانو د تیر شپې د برید په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې په اکثرو داسې بریدونو کې چې د مقاومت یا د ازادۍ جبهو مسؤلیت اخیستی او اوښتې مرګ ژوبلې رد کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په 2 شلوره لوبه کې آیرلند ته ماتې ورکړه او تمه ده چې نن 3 مسابقه سره وکړي. د تیر شپې په لوبه کې افغان ټیم خپل سیال ته د 153 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د آیرلند لوبډلې په 16 اوورونو کې 142 منډې وکړې او لوبه یې د 10 منډو په توپیر وبایلله. د افغانستان لپاره لوبډل مشر راشد خان په 4 اوورونو کې 4 وکټې واخیستې او یوازې 14 منډې ورکړې. هغه په بیټنګ کې هم وړتیا وښوده او په 12 بالونو یې 15 منډې وکړې. په توپ وهنه کې بل افغان لوبغاړي محمد نبی هم 9 منډې وکړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د 3 ورځنیو ټاکنو په ګټلو سره خپل واکمني د 6 نورو کلونو لپاره وغځوله. دا په روسیه کې په شدت کنټرول سوي ټاکنې ګڼل سوي چې په لاړ کې د درغلیو او لاسوهنو راپورونه ورکول سوي. د څه باندې 60% شمیرل سویو رایو له مخې پوتین په دغو ټاکنو کې د 80% رایو په ګټلو سره د بلې دورې ګټونکی ګڼل سوی. د روسیې د ټاکنو مرکزي کمیسیون وایي چې د ټاکنو پر شرایطو د برابرو کسانو 80% یې د ولسمشرۍ په دغو 3 ورځنیو ټاکنو کې خپلې رایې کارولي. یو 80 کلن پوتین له 2000 میلادي کال راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري. د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې تیر 2.5 کاله چې نجونې له تعلیم محروم وي د جبران وړ نه دي.
موږ نه پوهیږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څو وخت راځي؟ 3 کاله تیر شو.
په غزني کې 15 کلنه اسما سپینه چپانه غوندی په دې هیله چې یو ورځ تعلیم وکړي او ډاکټره شي.
مسر کلینیک راځم او سپینه چپانه غوندم غواړم ډاکټر شم.
په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو پر وضعیت هم راپور خپرو.
کله چې بې وزله کورنیو ته ګورم د هغوی خالي میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو ام د ستوني مې ګوله نه تیریږي.
د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ د تیرې شپې د لوبې جزئیات په یو راپور کې درسره شریکوو. دا هم اوري چې د اوکراین بی پیلوټ الوتکو د روسیې په خاوره کې پر ګڼو اهدافو حملې کړي. تر پنځه نیمو بجو په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرق لست ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان وی تیر دوه نیم کال چې نجونې له تعلیم محروم وي د جبران وړ نه دي. دغه سازمان د ښځو چارو مرستیالې دربار ازادي راډیو ته ویل چې ټولنه د ښځو له حضور پرته مخته نسی تلی. پخوانی ولسمشر حمید کرزی هم ټینګار کړی چې په نوي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښول سي. سپی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نګدې نه نیم سو ورځې کېږي چې افغان نجونې له متوسطې دورې او لیسو محرومې دي. د نوي تعلیمي کال د پیل په درشل کې د نجونو د تعلیم د حقونو فعالانې اندېښمنې دي چې د رو نیم کاله د افغان نجونو عمر ضایع شوی او د جبران وړ نه دی. زرکه مالیار او یو ډله نورې ښځې د نجونو د تعلیم د حقونو لپاره کمپاین مخته وړي. هغې په وروستیو کې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې نه پوهېږي طالبان ولې د نجونو د تعلیم مخه نیسي.
موږ نه پوهېږو چې اسلامي امارت ولې دا کار کوي او ولې تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې ده. سره له دې چې دوی په ظاهر کې وایي چې دوی مخالف نه دي د ښوونځیو او امر ثانی ته ماتل دي، اما دا امر ثانی څه وخت راځي؟ درې کاله تېر شو، نجونو عمر برباد شو، دا وخت تلف شو او دا بیرته جبیره کېږي نه. نن چې لاړه سبا ته دا ورځ بیرته نه راګرځي.
فعالان هیله ښیي چې طالبان په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د لغمان اوسیدونکي حسینې ازادي راډیو ته وویل
باسواده مور ته باسواده مېرمنې ته ډېر سخت ضرورت لري. هیله مو ده چې انشاءالله نوي کال ته دا ښوونځی پرانیستل شي بغیر له نجونو تمکان لري چې افغانستان پرمختګ وکړي او وړاندې لاړ شي.
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له دوامداره تړلو د بشري حقوقو څار سازمان یو وار بیا اندېښنه ښوولې او ویلي دي د افغان نجونو تیر دوه نیم کاله عمر ضایع او د جبران وړ نه دی. د دې ادارې د ښځو د څانګې مرستیالې دربار یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
تیر دوه نیم کاله
نه بیا احیا کیږي او نه جبرانیږي. هر ورځ چې دا بندیزونه دوام کوي د هیواد راتلونکي به نور هم تیاره شي. هیڅ هیواد د پرمختګ پر لور نشي تلای چې د نیمایي نفوذ هیلې له هغوی واخیستل شي او هغوی په ټولنه کې موثر رول ونه شي لوبولی. هغه څه چې له تعلیم پرته ممکنه نه دي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته تګ پاتې دي چې شاوخوا 8% نجونې دي. د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی هم د یک شنبې پر ورځ ټینګار کړی چې په نوي تعلیمي کال کې نجونې ښوونځیو ته پرېښودلی شي. ښاغلي کرزی په ایکس پاڼه کې لیکلي متاسفانه نږدې درې کاله کېږي چې نجونې له تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولی مکتبونو او پوهنتونونو ته ولاړې شي. کرزی ټینګار کړی چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په نوي تعلیمي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونو دروازې پرانیزي څو افغانستان د په خبره له احتیاجه آزاد او پر ځان بسیا شي. طالبان ادعا لري چې د شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو حقونه تامینوي، خو لا معلومه نه ده چې د کوم دلیل له مخې له نږدې درېو کالو راهیسې افغان نجونې له متوسطې پورته زده کړو څخه محرومې کړي دي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي تیر دوه نیم کاله چې نجونې په افغانستان کې له تعلیم څخه محرومې وي د جبران وړ نه دي. کله وی خو له 900 څخه زیاتې ورځې کېږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز لګولې. له بلې خوا بیا نجونې غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو حق ورکړل شي. د غزنی د واغز ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلنه اسما هم د نجونو د بند ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي هیله لري چې زده کړې وکړي او ډاکټر سي، خو پر نور نجونو هم ژغ کوي چې په هر حال کې زده کړې پرې نږدي. دا هم تفصیل.
شاوخوا 15 کلنه اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپانه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې، خو له ډاکټرۍ سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپانه غونځم، غواړم ډاکټر شم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړاو ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولنجنو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې انجینی تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې انجینو مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې انجینی او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته سیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریرې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوی کله چې لوریری سره فکر پیدا سوچی زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هر ورځ ورځي
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي، دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسما نوم انجلۍ زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیقې او رویې له دې نه له یوې خوا متاثره کیږي او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغه د ډاکټرانو سلیقې ته په کتو دا هم په راتلونکي کې ډاکټر.
دا یوازې اسما نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا معلمانې سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسني حالت یې مخه ډپ کړی ده.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه ورځ.
د سوداګری او صنایعو خونی مسولان او ځینی سوداګر وایي چې په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوې کمزوري سوي او د پخوا په څیر نسی کولی چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوی وکړي. که یو شمیر سوداګر د مالی وړتیاو د کمزوري کېدو خبره کوي، له بلې خوا افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بېساري توګه زیات شوی.
یو شمیر اړمن او بېوزله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې ده او نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بېوزلې درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لوغه کار رئیسی چه طالبان ناغلی موگل دیر و سخت و سند و سر مخیو اوز تر دیزای رسیده لیو چه دشپی می دخپل و دو تنو ما شمان و مخی ده ده تلخان دود که خودل تر سورا بانده گاوردیان پونشی تر دی حدا چز ما شمان دیوینی پیچ بانده اخته شول ما حتا دوم را پیسی ندر لوده چه دوی تا یو دانا گوله واخلم چه تکلیفی خشی
تکلیفشان جور شود.
د دریو ناروغ و ماشومان و مور وجیحه هم وایي اوس مهال میړه بیکاره دی او آن خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکاره دی، موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. دغه راز د میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکاره کس څنګه د کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال یې د بېلابېلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې لعمل سکل د تیرو کلونو په پرتلا د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځه کورنیو ته ګورم د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو، کله چې مو خپل دسترخوان ته کینو ان د ستوني می ګوله نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤول خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوښتي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دی.
تجاران په ښه وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعضو ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه هم یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خود الله تعالی حق دی، هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکی په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بېوزلۍ د زیاتوالي او لوګي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمیر یې څه باندې 14 میلیونه تنه دی له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
ازادي رادیو ته ورج ونیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سم یو بهرنی مسأله، د اوکرين بي پيلوټ الوتکو د روسي په خاوره کې دننه پر غنو اهدافو حمله کړې دي. دا بریدونه تر ډیره د یکشن بي پروسيوي چې د روسي د ولسمشري د ټاکنو ورستي ورځ وه. که څه هم د روسي دفاع وزارت د غنو بی پیلوټ الوتکو د نسکورولو ادعا کړې، خو اوکرایني لوري د بریدونه بریالي بللې دي. نور جزئیات له صفی الله ستانګزینه.
د روسیې د ولسمشري ټاکنو په وروستۍ ورځ په ځینو سیمو کې د اوکراین ډرون الوتکو ځینې خنډونه رامنځته کړل. د فرانسې خبري اژانس رپورت په اساس د اوکراین سرحد ته نږدې په بلګورود ښار کې خلک په داسې حال کې د ټاکنو مرکزونو ته ولاړل چې د بریدونو د خطر زنګونه هم چالانه شوي وو. دا ښار او د روسیې څو نورې سیمې د یکشنبې په ورځ تر هغه مخکې د ډرون بریدونو هدف وې. د بلګورود والي ویاچسلاف ګلادکوف ویلي د یکشنبې په سهار برید کې یو 14 کلن نجلۍ وژل شوې او پلار یې ټپي دی. د هغه د ادعا په اساس په دې سیمه کې په بل برید سره یو بل کس وژل شوی او یو لس نور ټپیان دي. په کراسانادور سیمه کې د تیلو یو چانځای هدف ګرځېدلې او ری اخیسته. په پیکا کې د چارواکو په خبره یو کارګر د زړه د حملې له امله مړ شوی. د تیلو تصفیه خانې او د تیلو ترمینالونه د اوکراین د بی پلوټ الوتکو د بریدونو اصلي هدفونه دي. د اوکراین یوې ورځپاڼې اوکراینسکا پرادا هم د استخباراتي چارواکو په حواله لیکلي د یکشنبې بریدونه بریالي وو ځکه د تیلو یو چانځای پکې سوځېدلی. له دې ټولو سره سره د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د اوکراین 15 بی پلوټ الوتکې د شپې لخوا نسکوري کړي چې څلور یې په موسکو کې بریدونو ته تابع شوی وي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانین ویلي 15 بی پیلوټ الوتکه د پلازمینې دو مودی دو وو هوایي ډګر ته نږدې د یکشنبې په سهار نسکوره شوه. د تلفاتو او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د دفاع وزارت په وینا دوه بی پیلوټ الوتکې د روسیې پلازمینې په جنوب کې د کالوګا په سیمه کې او څلور د موسکو په شمال ختیځ یاروسلاول سیمه کې وشتل شوی. یاروسلاول چې د اوکراین له پولې شاوخوا 700 کیلومتره لرې پروت دی، د اوکراین له خوا تر ټولو لرې سیمه ده چې هدف ګرځي. د روسیې دفاع وزارت زیاته کړې د اوکراین نورې بې پیلوټ الوتکې د بلګورود، کورسک او روستوف په سیمو کې چې د کراسنودار سیمې سره پوله لري نسکوري شوې. په تیرو څو ورځو کې د ولسمشري ټاکنو په درشل کې د روسیې ځینې سیمې د بریدونو هدف ګرځېدلې او موخې له هغو ټاکنو د خلکو راګرځول دي چې په نتیجه کې پوتین بیا ولسمشري ته رسیږي. خو پوتین د خپل هیواد د ملي امنیت شورا غونډه کې ویلي دا بریدونه به بي ځواب پاتې نشي. د روسیې دوه بالستیک توغندي د یکشنبې پر ورځ د اوکراین په سویلي ښار میکولای لګېدلې چې لږ تر لږه 15 تنه ټپیان کړي. دا خبره د سیمې والي ویتالي کیم د ټلګرام په چینل کې لیکلې. د اوکراین پوځ بیا ویلي د یکشنبې پر ورځ د اودیسا په سیمه کې د روسیې 14 بی پیلوټ الوتکې وشتل شوې.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګری ملتونو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټلی کېدو ټینګار کړي. دغه سازمان د یکشنبې پر ورځ یو ویډیو خپره کړي چې د دغه کلتوري میراث د ډیجیټل کولو پر اهمیت خبرې کړې دي. د بامیان اوسیدونکو هم د دغه ولایت د تاریخي آثارو او لرغونو ساحو د خوندیتوب غوښتنه کوي. عابد سپوږمۍ او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار پر ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د اکشن می په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم ومې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوي ډېرې کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډېر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې عمله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. خو د آیکانم کمپنۍ په ویبپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په پخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپو د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لورې ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دوه بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلي و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي رادیو ته وویل
با اشده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د دې لامل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اته میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یوه هوکړه لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالر مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
2023 کال پیل سوی دی او 1403 کال هم په پیلېدو دی. زما له طالب چارواکو څخه په ډېر احترامانه ډول دا غوښتنه ده چې د نجونو مکتبونه او پوهنتونونه نور آزاد کړي، نور مو د تیارو او تورو تمبو څخه وباسي. نو زما له دوی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ دا غوښتنه په کلک عملي کړي. که عملي نه کړي طالبان د افغانستان به د ډېر سخت ناورین سره مخامخ سي او د نجونو مکتبونه پوهنتونونه ښوونځي چې تر هر وخت پورې تړلي هغه وخت به د افغانستان نه جبرانېدونکی وخت وي.
رحمان لایما د ننګرهار ولایت د غړو ولسوالۍ څخه بالکل د روژې مبارکې میاشتې پر رسیدو سره باید ټول اسلامي مملکتونه خصوصا په افغانستان کې چې کوم خلک سرمایه‌دار وي باید خپل وسه او اندازه پوري چې د بیوزلو سره مرسته وکړي. دا ډیره یو مبارکه میشته او د دې پرتک سره مؤمنان خوشحالیږي. نو مونږ هم هیله لرو چې کوم سرمایدار خلک چې دي دا د نورو غریبانو سره مرسته وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
په کونړ کې د جلاله خیریه بنسټ لخوا پلسګونو یتیمو او بې سرپرستو نجونو او هلکانو ته په یو شونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. د دغه بنسټ د مشرانو په خبره چې لا تو کالو دغه شونځي سره تړون لري چې د شپږ دیرشو ماشومانو فیس او ټوله گشت به دوی ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د جلاله خیریه بنسټ مسولین ویل اته کالو څخه یې په اسداباد کې د نوښت په نوم خصوصي خونځي کې شپږ دیرش ماشومان ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د شپږ دیرش تنه یتیم ماشومان کفاله په خصوصي خونځي کې داتو کار رئیس تر سره کوي چې ترانسپورت، البسه، قرطاسي ټولې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره دلته په صورت کې مرسته تر سره کوي.
د یتیمان او یتیمان وای د کورنۍ مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي خونځیو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولای. اوس چې ورته د یاد بنسټ لورې دغه سانتیوی برابرې شوی پر خوختی
زمانه می اسد د پلان مشان محمود د نا خصوصي هوندي د وون پولیس د کوم کې زه یو یتیم يم. زما د هوندي ټول مسل په لکه کتابونه قطاسیا پیس او ترانسپورت د جلاله خریا برشت لخوا ورکول کیږي. د جلاله مستندوی بنیا څخه ډیره مننه کوم چې موږ ته د زده کړې زمينه برابر کړې.
زمانه محسی پالي د پلان مې شهید الله دې د نا خصوصي هوندي پنځم ټولګي د کوم کې يم زه یتیم يم. زما د هوندي ټول مسارف لکه کتابونه قرط سیا پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کی. د جلاله خان رسنده بنیاد خامن نه کو چې موږ د درس زمينه برابر کړي.
په مرکز اسداباد کې په داسې حال کې د جلاله خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بسر پرستو او یتیم ماشومان ته چنجونی هم پکې دي د زده کړو اسانته وي برابرېږي چې تیرو جګړو ډېرې ماشومان بسر پرسته کړي چې نن سبا د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او همدا ستونزې د دې لامل شوی چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومان ته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیا به هم برابرې کړي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې شل اوریزو سیالیو د لوبلړۍ په دویمې لوبې کې ایرلند ته د لسو منډو په توپیر ماتې ورکړه. یاد سیالي چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د ماسخوتن اته نیمې بجې د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې وه په چې افغانستان ګټلې وه او دا ځلې د توپوهنې پرېکړه کړې وه. افغان لوبډلې د نهه لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 1225 منډې کړې وې. د افغانستان په توپوهنکو کې محمد نبی 95، صدیق اتل 15، لوبډل مشر راشد خان 25 منډې وکړې. ایرلند په توپاچونه کې چټک توپاچونکو مارک ډیر درې، جاش لیټل او مکارټي دوه لوبغاړي وسوځول. ایرلند د خپلې توپوهنې په پاڼې کې که څه هم تر 500 منډو یو لوبغاړی له لاسه ورکړی خو یو وار بیا یې د افغانستان د ورو توپاچونکو د ښې توپاچونې له امله سیالي وبایلله. راشد خان په څلور اورونو کې 14 منډې ورکړې او څلور لوبغاړي وسوځول. ننګیالي خروټي بیا په څلور اورونو کې 23 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوځول او محمد نبی په درې اورونو کې د 14 منډو په ورکړې یو وکټ ترلاسه کړه. د افغان اب لوبډلې په چټک توپچونکو کې نوین الحق که څه هم وکټ وانه خسته خو درویش منډې ورکړي او وصل حق فاروقي بیا په سلور اورونو کې یو وکټ وسوځول او ته څلويخ منډې ورکړي. د ململ لوبډلې په توپوهنکو کې انډي بلبرن 15 څلويخ او ډیلانی د لوبي په وروستیو شیبو کې په 13 توپونو 9 چټکی منډې وکړي. د دې سیالۍ د سټایلش لوبغاړي په توګه محمد نبی ونومول شو او راشد خان بیا د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. افغان لوبډل مشر د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل د شارجه په وکټ 150 منډې کمې نه وي او په وینا یې تر پایه یقین درلود چې سیالي ګټلی شي. هغه زیاته کړه
مهم لوبه د موږ د پاره ګټلې ډېر مهم وه ځکه چې سیریز کې پاره کېدل. ټي 20 لوبه د انده خبره مینس کې لوبغاړو ته ما کړه چې یو اور موږ خراب وکړو نو کېدای شي لوبه ریلیکس نی خو خپ دے وشی میچ مو غټل او اخیری اوري خطر سره
د وایلو د چي د لوبلړې لومړۍ سیالي ایرلند غټلې ده او ورستۍ به د رواني میچ په 13 منټه د دوشنبه پورې تر سره شي چې د لوبلړې غټون کې لوبډله به پکې معلوم شي.